السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د سفیو لاستن ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه شوې خو په لومړي نیمه کې خبرونه راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې ولکه لري. همدارس د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستاني چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یا د جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولي دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیې په بیلابیلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څیړل کیږي. له جمهور ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنامه محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنامه محکمې بې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل په ځکه د سلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول سوی. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکو چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونه ول سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
چې وزیران نه حاضرېږي او پیزای دي چې مجلسونه نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای. خو فیصله دا شو چې تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي نه کمیسونونه نه عمومي مجلس.
مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه شو. د 215 میوند کولی اردو مسلمان وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوی دي. دغه کولی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی چې یاد وسلوالو 13 ورځ نه وخت په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مین ځای پر ځای کاوه چې پرې و چاودید. بلورته په پکتیا کې د 203 تندر کولی اردو مسلمان وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د 203 تندر قولی اردو ویان عبدالرحیم قرلوق نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو را پدې خوا په یاد ولایتونو کې وجل سوی دي. وسلوال طالبانو ته د مهاله پدې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې یې پرقشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوې. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات سوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته افغانستان نسی پر شاکی دای. ده ده پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سختری زیدالی لخوا د توغندیو اوریدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم ندی. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږ 19 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې وژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیسی وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26مه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي دیوید سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% زیاتې سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهره چیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او درېیمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې روان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پاروونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یوه فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشې په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچي ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. همدرز د پکتیکا والی وایي چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې هغه غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
تاسو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وا بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نوي ساعته تحرکات هم کړي دي. قطعات هم زیاتره راوستي دي.
مشرانو جرګې وروسته له هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه بېتفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بېتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تېرو درېو میاشتو کې 504 نویو معیوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښې تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، سلیم شیب خیر راغلی. مهرباني وکړئ، د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی؟ خلک څه رقم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د شرچی ولسوالۍ څه باندې دوه اونۍ سلی چې د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده، خو د جمعې په ورځ د تېره جمعه افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د شرچی ولسوالۍ د امنیت قمندانې ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته نږدې سوي دي. خو تېره ورځ یعنی د شنبې په ورځ بېرته د شرچی ولسوال د اسدالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې بیرته تر شا تک کړی ده. دوی ویل چې نسې معلوم نه ده چې په څه وجه باندې دوی بیرته دغه ساحې سیمې نیولې وې او دوی بیرته یو ځل طالبان ته پرېښودلې. او د بلې خوا ته ذبیالله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې دي د شرچي ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته
کومه عمله کړې او په شاته بولې دي او تلفات یې دام کړي. افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات مني او که څنګه وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بلې خوا ته د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې 18 تنه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه یې وژلي دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی؟ دوی په څومره ستونزې لري عام خلک؟ فقط دغه په لنډه توګه ځواب کړئ.
عام خلک ځکه زیات له ستونزو سره مواجه، ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول له منځه تللې دي، حتی کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپې سیمه خو څه باندې درې میاشتې څلې چې د طالبان په ولکه کې ده، شرچین د طالبان په ولکه کې ده. او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د شرچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړی و چې دغه ولسوالۍ د جمعې په ورځ نیولې وه، خو بیرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بیرته طالبانو ته ورپرېښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ او آر جی ویب سایټ کې هم واوري، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرې. همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره تاسو راخلئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورنډ کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته ګړی هم شوی دی او پترس کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ ژوبل هم اوخته ده. خو پاکستانی فوجانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چروکو په خبره چې دغه سیمه تراوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا له والی امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغو نویو تحرکات او تاسیسات جوړولو په اړه باندې د پاکستانی فوجانو د هڅو خبري پوښتنه کړي ده.
تاسو مرون په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین تاسو له هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه. او په هغې کې تاسو ویلي چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو او دوه به وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشیجان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي، قطعات هم زیاتره راوستي دي او زمونږ قطعات ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه قطعات زمونږ په ډېره مېړانې باندې په لوړ مورال باندې چې خپله ساحې ته ورغلل، ما ساحې نه مې لیدنه وکړله، ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خوتنګ په افغانستان کې موجود وو،
چې والته سرحدي قوا باید په سرحد کې پرتې وي، نه نظامي نورې قوا چې جزامونه باید پرتې وي. موږ ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو. افغانستان همیشه همسایگانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب سره ساتلی دی.
شارق صاحب، داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برملته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټه دې منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي، څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دغسې په بده سترګه وګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي. لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې ده، افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو د خدای نه کړه چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري څنګه ستونزه را مابین ته شي، او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو خطاطو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې، او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې، مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغه څه غوښتل چې کار او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده، صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړه نه کړو. د جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شول، دوی د زموږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورته، او بل اخر مرمۍ جواب درته دوی ولیدل چې موږ هم سره جواب ورکړی. موږ کته اندې ته اجازه نه ده ورکړی، ان شاء الله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه پورې
یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې،
خنه ده جوړه کړې، تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړوله، دروازه جوړوله، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل لا ما بنت شوی.
د پکتیکا والی امین الله شارق سره مو د صدر رول خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. خاغلی شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ تڅیر ما ډیورن کرخي غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځواکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نه کړي چې پاکستانی فوجان خپل دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته، البته د هغې احتجاج غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی د اقدام به کوم ځای ونه نیسي. نادی صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنکړي، خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بتفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بتفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي او حکومت نه غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي، په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دلته فایده لري که نه لري؟
مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخ مخالفت سرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته چې خلک وکړي آماده چې پخپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان د کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي ورته ووایم نو معنا یې دا چې څوک به کار به څوک کوي.
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خواتر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نښتو وروسته هم په جلیز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسېده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 549 مایوبینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په سل کې چې تر 0 د ډیرو شهیدانو مایوبینو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبینو د کورنیو د ډیرېدو یو لامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په نهال کې د لوی روم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیریدو لامل بلل کیږي. ډېر مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
چاودنه یو د هغه په دیدو څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو عملو ځانمرګ بردونو او د سړک ته غاړې د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 540 راویتنه نوي مایوبین د زندر اشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو رئیس ته راغلي دي. د دوی اکثره شیزه او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسانو سروي وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وای په لورو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې ترته دا وي ورسته کوټه دی او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان مدلونو مکمل نه دی مدوم جنگی عدالت دی شمالي ولسوالي سره چندان خلک رفته ما دم کنه چې کولای کی وکیم دغه خبر نه دی چې د ځمانه پر چی چې دولت ما سره څومره کوي د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي. موږ په ولسوالۍ کې نمائندګۍ نه لرو چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وی پامو راځي په لاس نه درځي. دا چې تاسو ما او دا بل د خپلې څخه خبرې دی هغه خلک روزمره روان دي او کاته موږ ماده یې په څه اخلاص ډول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالۍ کې 14 کال کېږي جنگ دی. د دې جملې سنگین مساکلا کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار او ټولنیز چارو رسټ وی د رجستر سو ما یبل څخه 90 سلنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې غبرګې فشې څلور بهشت وړاندې د کور مخته د مین په چادر کې لاس ور کړی د ازادي رډو ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وجو بار ګرځېدل دي. شمتولا چې څوارلس کال عمر لري په اینده پورې حیران دی وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدي له څنګه څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاچې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه یم پښې مې دواړې کاچې نو دا کوټه ما د پاره به تکلیف دی. نور د پاره چې ما پورته وکړته کې د باندې ځای د پاره درایستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تاسو پلیسکی پښې لیږې ته ژوند نشي په کولای زاریان هم چې ژوند وینځي.
په هلمند کې په داسې حال کې ورسره تربلې د مایوبینو شمیر په ډېر دود چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزر څلور سو هغه کورنۍ ناچیز امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري د دې وزر څلور سو رسمي رجستر سو شهیدان او مایوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلې دي چې د کور لپاره یوه نمره واخلي او پاتې نور نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي د بې سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي
مایوب چې دی ګرد مشکلات دی چې یو مې په خپله زوی شهید شوی دی در اوس مې پاونه ځینې لیدلې لاستنه یالداري راپسې ده زما کار د نېرې دی اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کړم د کور غذا پیدا کړم د خپل ځان خرڅ پیدا کړم زه خپله یوه ورځ د واسه نه یم خلاصوی
نوم یې خدای داد دی د نزاد ولسوالۍ پروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستل د هر مایوب مشکلات حال شو سږ کال چې دی موږ خپله د مریض دانه لرو د کور دانه لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس
په دنیا کې د سعاد پیدا کو د ماښام په دی پورې میام د ماښام د پیدا کو د سعاد اوس لاس ما یال ما په ما په سی دی
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او دا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي کار نشي کولی خپل روزمره چارې پر مخ ته سپېولی دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوسه کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نه شي دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم
دوی وایي کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بار بار سستي کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرد کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلسي وي دي د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلس کېدو کیسې کېږي
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او مایوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم کیږي چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی که ډیر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د یونان شاوخوا لس میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د هیواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي یونانیان تر ډیره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هیواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سپراس په غوښتنه چې کین اړخ سیاستوال دی ترسره کیږي هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پردولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم پر د رای ورکړي خو هغه ویل ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي خای ډیر دغه پلان ته چې د مالی اصلاحات غوښتنه کوي د هو ځواب وایي د یونان صدر اعظم نن د پلازمینې اتن د رای ورکولو په یو مرکز کې د خپل رای په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه سپراس وویل ډیر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی هغه دا څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېره اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول څو سوه یورو له بانکونو وباسي د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډېر خلک هم نه پوهیږي چې څه ډول رایه ورکړي. هغه پوښتنه چې په رایه پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په خو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجی صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خاروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یوه غونډه کې وویل چې خلک حتی په پوښتنې هم نه پوهیږي. هغه زیاته کړه موږ په یوه بېمانه ریفرندوم پر موږ یو بېمانه ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لند خبرونه مو له ازادي رادیو ردل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څرګندل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلي اردو مسلمین وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات سوی دی چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لري شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړي دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوو په صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د تازه میوو حاصلات سږ کال 15% زیات شوي دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوو پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو اول زر افغانۍ تل وړه کړې ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوي دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړې کړې دي دوی باید 3500 کلدارې محصول اخیستی وای، خو اوس یې دفتن محصول لوړ کړی چې شاوخوا 10000 افغانیو ته رسولی دی.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په هیواد کې له وروستیو نامنیو سربیره د میوو حاصلات په کندز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوي دي. دی وایي د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله افغاني میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. ښاغلی الکوزی له اړوندو ادارو وغوښتل چې د پاکستان لخوا د وضع شوو تعرفو به یې کمې کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون له امله د یادې ادارې پراختیایي پروژې پټه پدریدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې یو کس دې د دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیایي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې ادارې پراختیایي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شودو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنیو شاوخوا 1500 چرګان ویشلې دي. بلخوا هغو ښځو چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او 50 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او 80 پوله، یو پوند درې افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته‌ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755-799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ‌ها میشه. در ابتدا باید سر رگ‌هایی که در قسمت‌های آخری روده‌ها موجود می‌باشند کمی صحبت کنیم. قسمت‌های نهایی روده‌ها که نزدیک اطراف مقعد می‌باشند، ساختمان‌ها یا شریان وریدی می‌دارند اونجا که خون از قسمت به طرف بالا انتقال می‌دهند. هر عاملی که یا هر سببی که باعث متوسعه شدن اینمی رگ‌ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علائم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شوکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشن.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش هم مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر، خوردن زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونن به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن، بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت‌های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شود. بعض از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب به وجود آمدن بیه، و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن ای حالت میشه.
زنده باشین. دکتر صاحب یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریضی موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمر درد بسیار ضعیفیم، میشه وقتگیری شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
ما دکتر میگم ما مریضی من درد موثر چی مشکلهایی داره؟ کمر دردی داره دیگه، چی مشکلهایی داره بعد دیگه، به کدوم دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه
مادر دیگه مشکلات داره؟ تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدا گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمر دردی و دیگه تکالیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمر دردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیاتی که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردا از باعث از اون میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمر دردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمتای دردای لگن خاصره را به وجود بیاره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه، و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که دردا میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشتو کنم استاد چی په لندن کې 2 ساعت وروسته د 9 ساعت وروسته د کومال الحمدلله مسلمان.
خاری صاحب سلام علیکم.
وعلیکم
خوب هستین؟ ساعت هم خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پرسی خوب څنګه یو؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام علیکم. تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب. څو پوښتنې لرم غواړم د مواشر مبارکي چې که جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا مواشر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا څومره خطرناکه دی. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري. او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشتون صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل هسته، گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیست که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی. مریضی ساری نمیباشه. سوال دیگه تون خطرناک قدر زیاد نیست، ولی باز وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورت که تداوی نشه همون قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شود. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیس، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتی داره نداره؟
بله پریز چرا نداره. پریز چیست که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خود قبض نگاه نبکنن،
یعنی میدیشان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیلی و شکر دینی خوردیانی تاسی و دکتر سابومنی بدیهی لچرو و دور و
سلامت باشین. به امید دیگه شما هم جور باشین. بفرماین.
امانانا یو دوی بشتنی لرم در مخترم دکتر سابسخه لیمونه کسر اغلاس بشتنی میده چیز در بعد مواسی چی دی در مرد اویدیلی دی چوی در هر انسانی لری که نلری در سنگ حساب بی او بل زمانی و اندوار دی یاده دا پشه دا سه دیر بده خود چاب دی لری پاهم ایسی لاخو چاب دی ارتوائی بوده درکتری لحال نپا یه زمان او بل دا دا غزما خطال دا خود گود سخه دومر درکی دا اوسو ما چرلی دا دا غا علاج او که دا خطا موت دیر منندوی بود بسته روزه و لری خدای مستارم دا دوا فیله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین دکتر صاحب. بفرمایید.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است یا در نزدیک مقد از این کلایی دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب می باشند برش به این تکلیف دوچار می شوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شد.
بخش دوم سوالشان هم که درد داره.
بله گفتین که درد همراه با درد می باشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیر یک جا می باشه که چون او دردهای بسیار شدید می داشته باشه اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام. روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم، روزتان خوش. بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل دغه یو مریضي لرم چې دا پښې مې ډېرې ګرمېږي د شپې یا په ټول لوند کښې به پروای اچوم چې دا د څه شي تاثیر دی ولې دا خو به نه یم واثر
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم
نه خیر پایدردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد اگران بعض وقتا قسمت های پشت سر یا قسمت های کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پایدردی اوقدر زیاد معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست عبدالستار آخونزاده است بله سلام علیکم آخونزاده صاحب
سلام علیکم شیرو
خوبستی تشکر سلامت باشین آخونزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
من سلام علیکم به شما به مهمان برنامه شما تقدیم
میدم بفرمایین مشکل تانو بگوی
مواسر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسر گرفتاره اینا از مواسر زیادتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو مدامی بو مال چی رقم خیلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین موسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه وقدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم هست ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفاع اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص صحتیاب میشه
بله چرا نه بعد از عملیات هیچ کدوم مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرف الدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتون رو بگوین
بله شهاب الدین بله ما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگن که سه قسم هست یعنی قسم بادیش اگر اینا دسته تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کنم تداوی اگر داشته باشه دایی داره اگر معلومات بسیار و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواسر بادی که میگن اینا چیکار بکنن
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضیت های معند میداشته باشن گازات در داخل روده های نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاید امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنه که این بواسیر بودی سر در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره و تا اینکه پیش مردم عام موجود است این یک آیدی هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه تداوی های محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که خدا زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشین، از ولایت بازرگان کلین بشما در تماس
هستم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر فهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر شب کلام سوال اگه از شان داریم
پایتان کدام قسمت پایتان دب میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه تقریبا چند سال رو بگیم با مشکل مواجه است.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقتی درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم بزخیل درد میکنه موجود
تشکر رو تشکر سوالتان نگرفتم جوابتان آمیتون برتان. برادر عزیزی، پایدردیتون ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتون زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر رو تو بیدی مراجعه کنید خوب تر هستن.
بله تشکر دکتر سیب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، اول برادرم صدای را دویتا نکم کنین بعد از صحبت نمایید. علیکم سلام، صدای را دویتا نکم کنین بعد از سوالتان مطرح کنین.
اوغه دې موږ او دوست د ناس کې چې باد غونډه کې د ناس د دې باندې مؤثر تاثیر دا کوي.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره، امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره.
قطع کرد شده فکر میکنم
در صورت شد. که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشون تخلیه شد حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعه شون حتما از دکتر سید. بازم یک دوستگی ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنایم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام با روزادی ازادی با تو با
سلام خدمت شما، هم یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان مطرح کنین.
سلام شما جان، ما یک وقت یک مدید اول.
بله مشنم، دوباره سوالتان مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه. بگوین.
یک وقت مدید سورده بودیم در شبخانی چیستی بودیم، شبخانی جمهوریت با بیجا گوزی چی دی دو رکم از فانی، یعنی یک رکم که از ما وسایل شدارم و عمل سلام میتونیم، مگر این مدید شما که از در تزدید زیاد از بودم خودم جمید شبخانی بودیم با بیجا بودیم در شنوزاده در شنوزاده اصلی شما 15,000 دریب و در مورد سمالیت کردارم و وسایل داشت که فرمانی جمهوریت داشت که فرمانی کابل کردم دیا بزرگتر که مرمات هست اولا نیشن اولیت هست که فرمانی دولتی.
ببخشین برادر، تکلیف شان چی بوده؟
برادر دیگه نمی کنم بطر یه گفت که بسی هست که فرمانی دولتی یک رکم تکلیف هست که ایلا جزید هست که فرمانی دولتی نیشن یکی هست مثلا بون ماشینای یک تک این رکتر هست فرمانی ماشینا داشت که فرمانی دولتی نیشن اونا در شخصی با باز بردیم که زده دیگه از پیش ما 15,000 داره با دیگه شخصی اولا.
تشکر دکتر سیب، شما پاسخ میتن بودید که سوالشان هم بسیار مجمل بودید.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که بواسیر عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بباشی
بفرمایید سوالتان رو بگوید. بله تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. این تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریق های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه خصوصا بعد از ظرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنن که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشت مرض خوب راه بچه ها دیر نفید اکیش بشوکی بانی دیر کنی یا دم سوانی قیمتر دیر شلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب عمده شکی از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتن فوقتن باز یکان وقت متحرک شدن این طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شود در این حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیست که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر در خونریزی می باشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود می آید، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان میتونه که آیسا باعث کمخونی شوه پیش یک فرد. اگر روزانه ای همیشه به هنگام تقوت خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، و اگر تو یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علت های عمده کم خونی ها همین بواسیر می باشه.
خود بواسیر است. ارثی می باشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست. ارثی نمی باشه، کسبی است میتونه که به وجود بیاد. در سایر بعض امراض دیگه میتونه به وجود میاد، مثلا این مرض در نزد خانم های حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاد این تکلیف. دیگه داد کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بدنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگر بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیر. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشن یا مردا؟
هر دو جنس میتونه که مصاب بسازه، زنا خانم‌ها زیادتر مصاب میسازن چون مسئله برداری بینا میباشن، در هر سکل برداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه کلان میشه، این باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میکرده از یک طرف، از طرف دیگه دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون میشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، این خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به این مشکل مواجه باشه، آیا این میتونه دوایی بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
بله در هنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردین، این باید وقایه و جلوگیری شوه. این اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، در ولادت اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هسته که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هسته که اکثرا اونمو رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، که از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداویای دیگه‌ش هست که مواد مواد سوزنده است که از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جای میکنن در قسمت زرق میشه ایره که از جمله تداویای غیر عملیاتیش هست. دیگه تداویایش هست که به شکل لیزر دیزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه که بعض تداویای دیگه‌ش توسط توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه و یک قسم تداویش است توسط شعاع مهرای بنفش میشه یا تداویای غیر عملی